چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زمونږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویور امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته ادارې امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی مونږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کړي ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړل شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته سم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیو رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ډبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل د گذر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو نه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ما ته را پاتې ده. د فعلم لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه ده راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام او اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کول مونږ ذات نه پیګو، ځکه چې یو یو سو کیږي، دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بل څنګه په دغه سي وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه وي، هلته ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته، ده د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخفانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ در څه زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لس چې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه. اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خو ته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دی راشي، ما ته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته اصلا. اوس هدي اقل زمانه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره و ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بل ته بل ته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ اورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دی، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فیلر لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کېږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کېږي، هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي. یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت را کی، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته را کی، نیمې دې راته را کی، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راو غواړي مونږ ته قناعت را کوي. ولې مشرانو سره زه خپله تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زمونږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده موسي، خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعیت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نه تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې. وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال له پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټولو ته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره، یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خدا غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوتې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یا د دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې غواړئ بیا به زه درته ولیږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي، ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته دې خپلو خپلوانو نه یو غوا اخیستې ده، هغه بیا مستې خرڅوي، بیا شړومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره، موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوري په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې ده، دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرېږي، دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم. او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړمه. دوکاندارانو قرضدار د فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي، د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین و تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده، خو هغوی در غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندگی نه ده چې موږ یې تېرېږو دلته. نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې که نه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطعه ده، ځکه موږ زندگی کړې ده. داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته، دوه شپېته، اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی. دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ده کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده، ګوره دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده، ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خواول ځ خپل په دې نظامو کې مله. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وهلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص لشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح یې کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې. هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافي په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده. او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي یو، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي. دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شوه، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي. دا دوه دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
گرد وغلو زلفو کی سندمنی گل دے ګرد وهلو ز پوکي سند مړې او ګور جانا نا او ګور جانا نا سخل کبل دې ګرد وهلو ز پوکي سند مړې ګرد وهلو ز پوکي سند مړې ګل دې نسپری افغانی پیغی نسپری افغانی پیغی دل پوکی سنبل دے گرد وغلو دل پوکی سنگ منی گل دے گرد وغلو دل پوکی سنگ منی گل دے اگورا جانانا اگورا جانانا سخو لکا بل دے گرد وغلو دل پوکی سنگ منی گل دے گرد وغلو ಸುಂದಮಳೆ ಗುಳ್ಳೆ خزان سلی پیاس پر لراغلی دی زڑیور پسی جاڑی زڑیور پسی جاڑی سمی پکو گل دے گرد بہلو زلپو کی سنگ منی گل دے گرد بہلو زلپو کی سنگ منی گل دے او گورا جانانا او گورا جانانا سخو لکا بل دے ಗರ್ಭ ಹುಲು ಸಿಲ್ಪುಕಿ ಸ್ವಿಂದಮಣಿ ಗುಲ್ದೆ ಗರ್ಭ ಹುಲು ಸಿಲ್ಪುಕಿ ಸ್ವಿಂದಮಣಿ ಗುಲ್ದೆ